د ازادي رادیو پښتو خبری سات ته شرغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې. زملالی بشیر د ازادي رادیو د دې خبری سات قربنیم. ستاسو د روغتیا په هیله. نن د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې 14 نیټه او د 1400 هجري شمسي کال د لیندۍ 15 نیټه ده. خبری سات د طاهر روشان په تخنیکي مرسته خپریږي. په دې خپرونه کې د نن ورځ مهم خبری موضوعات دادي. د افغانستان دفاع وزارت دا مني چې د دولت وسلوالو مخالفانو په حملو کې سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات نسبتا ډیر و. د پاکستان صدراعظم ادعا کوي چې په ضربې از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې ده. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته واورو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې راسره ده. فریبا جانې، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
ملالی جانې، مننه. د نړیوالو خبرونو کې مهم خبر دا دی چې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه نایلان سوي سفر بغداد ته رسېدلی دی چې له عراقي چارواکو او په هغه هیواد کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. او دغه راز یو روسي توغندی پرون د ازموینې پر مهال خپل مسیر منحرف سوی دی او د روسیې په شمال لویدیځ کې پر یوه اپارتمان لګېدلی.
مننه فریبا جانې. تر بشپړه نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رایو. ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال د نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف کینیا ته سفر وکړ او چین په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو سره د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مني چې ویلي د 2015 کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې مخالفانو پلان درلود چې روان کال د هیواد یو شمېر ولایتونه ونیسي او خپل مرکزونه جوړ کړي، خو نوموړي وویل چې دښمن خپل دغه هدف ته ونه رسید.
پر اختیا باندې د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال فشار ډیر و او دوی ډیر کوښښ وکړ چې ځینې ولایتونو ته یا سقوط ورکړي او عملت مرکزونه جوړ کړي او د شپېتو ولسوالیو په حدود کې دوی غوښتل چې دا ونیسي، مګر د افغانستان وسلوال پوسټ د دوی مقابله وکړه.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته تیره ورځ د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې ویل شوي چې وسلوالو مخالفینو د 2015 میلادي کال په دوهمه نیمه کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونو د لا ډیرې مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. د دې جرګې اداري پلاوی د نن ورځې په جلسې کې وویل چې په تصدۍ کې د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل به وکړی شي چې امنیتي ستونزې راکمې کړي. د 2001 میلادي کال راهیسې روس شاوخوا شپېته خصوصي کمپنیو فعالیتونه پیل کړل او د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او لوژستیکي موادو کترونه بېلابېلو ولایتونو ترسول. تر دې وړاندې دغه کمپنۍ په ځینو ځایونو کې په ناامنیو تورنې وې چې له همدې امله ډیری د پخواني ولسمشر حمید کرزي د حکومت په وروستیو کې وتړل شوې. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد خان په نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف د کینیا پلازمینې نیروبی ته سفر وکړ. اجرایه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی مرستیال به د دې غونډې ترڅنګ د کینیا ولسمشر، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر او د نړیوال تجارتي سازمان له رئیس محمد جبریل سره ناسته ولري. او چین په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شویو سره د $1,000,000 مرستې تړون لاسلیک کړ. دا تړون نن په کابل کې د چین سفیر یاو جینګ او بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ترمنځ لاسلیک شو. دا او تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه نایلان سوي سفر بغداد ته رسېدلی چې له عراقي چارواکو او په هغه هیواد کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. ویل کېږي دوی به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د ډېرېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. کارتر نن د خپل سفر په پیل کې ویلي چې دی به د جګړې ډګر د وضعیت او هم د داعش ډلې د ماتولو لپاره د مبارزې پر پیاوړي کېدو تازه جزئیات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتو روانه میاشت اعلان وکړ چې یوه ځانګړې امریکایي پوځي ډله به په عراق کې ځای پر ځای کوي چې هم په عراق او هم په سوریه کې د داعش په وړاندې وجنګېږي. د امریکا متحده ایالات په د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپرېدو وروسته د ایران په وړاندې عملي اقدامات وکړي چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لېږدونکي میزایل ازمویلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د بریتانیا، فرانسې او جرمني له استازو سره په ګډه د دغه راپور په اړه وویل چې متحده ایالات به په دې اړه عملي اقدام وکړي. پاور وویل د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او له سزا به معاف وي. بلخوا د امریکا د ولسمشري انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ د امریکا د دیموکرات ګوند لخوا د نورو کاندیدانو سره په مناظره کې د مسلمانانو په اړه د خپل وروستیو څرګندونو دفاع وکړه. ترامپ وړاندې ویلی و چې د امنیتي دلایلو له کبله باید مسلمانانو ته امریکا ته د ورتلو اجازه ورنه کړل سي. د ترامپ دغه وړاندیز په هغه هیواد کې دننه او بهر انتقادونه راوپارول. پرون هم په دې مناظرې کې دی د خپلو سیالانو تر سختو انتقادونو لاندې راغی. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند یوه کاندید جیب بوش ویلی چې د ترامپ دغه وړاندیز جدی نه دی. یو بل کاندید مارکو روبیو بیا ویلی چې دا وړاندیز عملی نه دی، خو ډونالد ترامپ پر خپل دغه وړاندیز چې باید امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ بندیز ولګول سي ټینګار وکړ او وی ویل موږ د مذهب په اړه نه بلکې د امریکا د امنیت په اړه خبرې کوو. ترامپ وایي دا وړاندیز یې د هغه لوی بحث پیلوونکی و چې باید پیل سوی وای. یو روسی توغندی پرون د ازموینې پر مهال خپل مسیر منحرف سو او د روسیې په شمال لویدیځ کې پر یو اپارتمان ولګید. په دې پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه توغندی د مسکو د شمال په زر کیلومتري کې په یوه ساحلي سیمه کې لګېدلی دی. د فرانس پرس او تاس خبري اژانسونه راپور ورکوي چې دغه توغندی پر یوې استوګنیزې ودانۍ لګېدلی چې په ودانۍ کې د اور لګېدو او د چت تلوېدو سبب سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې ازموینې د ناکامۍ د علت په اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې د دسمبر پر 13مه نیټه به په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه خبرې کېږي. لاوروف وایي له روسي چارواکو سره یې پر هغو اقداماتو موافقه سوې ده چې کولی سي په سوریې کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې کې لا ډېره همکاري او همغږي رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مسکو ته په خپل سفر کې له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته ویلي چې متحده ایالات چمتو دي د داعش ډلې د له منځه وړلو په برخه کې له روسیې سره په ګډه کار وکړي. په مسکو کې له روسي چارواکو سره تر خبرو وروسته کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یوې خبري غونډې ته د سوریې د رژیم په اړه وویل.
The United States and our partners are not seeking so-called
د وی متحده ایالات او زموږ متحدین په دې لټه کې نه یو چې ګواکې په سوریه کې رژیم بدلو. هغه څه چې موږ ویلې دا دي چې موږ باوري نه یو چې په خپل ولسمشر اسد به دا وړتیا ولري چې د سوریه د راتلونکي مشري وکړي. نن زموږ تمرکز د کیدونکو او نه کیدونکو مسایلو په اړه زموږ پر اختلافات نه و، موږ پر یوې پروسه غور وکړ. کیری زیاتوي له پوتین سره پر هغو ګډو هڅو سلا سوي چې له مخې به یې په سوریه کې مخالفو ډلو ته د نیویارک په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات به له سباوون کاکا څخه وورو.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې درې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 4. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 1. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 15. هرات اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 3. غزنی اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه منفي 4. او په بامیان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه منفي 4.
د ازادي رادیو خبری سات ته بیا هم شرغ لست. ازادي رادیو او ریاو دا دی د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان دفاع وزارت دا منی چې د دولت وسلوال مخالفانو په حملو کې سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات نسبتا زیات وو.
زمونږ تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیات دي.
د پاکستان صدر اعظم ادعا کوي چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي.
آپریشن ضرب از نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے.
د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې یو شمېر وزارتونو او دولتي ادارو سږ کال په سلګونه میلیونه افغانۍ له دغې ادارې څخه پور وړی دی.
مالی او اداري بخښونه باید خپل قرضداري خلاص کړي.
ګڼ شمېر نور مطالب لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو ده د افغانستان دفاع وزارت د امنیت چې مخالفینو روان میلادي کال په افغانستان کې خپل وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی او په دغه کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم نسبتا ډیر وو. د دفاع وزارت وان جنرال دولت وزیر دا خبره نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د وروستي راپور په خبرګون کې وکړه. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې د 2015 کال په وروستۍ نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب وو او په دغه هیواد کې تاوتریخوالی او ناامنی په ډیرې دوده. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي د افغان ځواکونو ناکافي تجهیزات د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتوالي اساسي لامل بولي. قسیم سولمل نور حال راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وای روان میلادي کال په وسلوالو حملو کې له زیاتوالي سره سره د دولت وسلوال مخالفین ونتوانېدل د افغانستان په کومه سیمه کې ځانونو ته دایمي اډې جوړې کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې د دولت وسلوالو مخالفینو په 2015 میلادي کال کې د تیر په پرتله خپلې حملې سیاتي کړې وې او په خبره یې له همدې امله د افغان ځواکونو تلفات هم زیات وه.
د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال په پسرلی او وړي کې د مخالفینو فشار ډیر و، حملات ډیر و، نو پر اختیار باندې زمونږ تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیات دي نسبی. البته
ښاغلی وزیر دا ونویل چې افغان ځواکونو روان میلادي کال څومره تلفات درلودل، خو زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو پلان درلود څو د روان کال په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه شپېتو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو په خبره یې چې دوی په خپل دې هدف کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د امریکا کانګرس ته د یو راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډېر خراب بللی. ښاغلی کارتر په خپل وروستي راپور کې لیکلی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او نامنی په ډیره دوده او د بهرنۍ سرتیرو په کمیدو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې وسلوال طالبان وتوانېدل په روان میلادي کال کې داسې حملې وکړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر سوه. د امریکا دفاع وزارت لیکي د طالبانو مقاومت د امریکا په مشرۍ ائتلاف او هم افغان ځواکونو ته یو پرله پسې ګواښ بلل کېږي او هم د افغانستان خلک ګواښي. دا چې ولې روان میلادي کال په افغانستان کې د وسلوالو حملې زیاتې وې او افغان ځواکونو زیات تلفات وګلل، دا پوښتنه مې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون له غړي علي اکبر قاسمي څخه وکړه. نوموړی لامل په سمه توګه د نړیوالو لخوا د افغان ځواکونو نه تجهیزول په ګوته کوي.
د دې شک وجود نه دره چې افغانستان د
دی وای په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له یوې اوږدمهالي جګړې سره مخامخ دی، لکه څرنګه چې لازمه وه یوه محاربوي قطعه رامنځته سي او له عصري وسلو سره مجهز سي دا کار ونه سو. طبیعي ده چې افغان ځواکونه به ډېرې امنیتي ستونزې په مخ کې ولري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل بیا وایي په افغانستان کې ناامني او تاوتریخوالی ځکه زیات سوی چې له یوې خوا زیاته برخه بهرني پوځونه له افغانستانه وتلي او بل لور ته جګړه د افغانستان نورو سیمو ته هم پراخه سوې ده. دا سپارښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغان ځواکونه خپلو کې همغږي شکړي او د حکومت لخوا یو سالم مدیریت رامنځته شي.
همدارس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تروریزم پر وړاندې باید د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان په شان جدي مبارزه وکړي. دا وزارت د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم د ځپلو لپاره د جوړ شوي ائتلاف له جوړېدو وروسته وایي چې ګډې هڅې کولای شي د نړۍ او سیمې ثبات قائم کړي. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقي نن یوې خبرې غونډې ته وویل چې افغانستان اوس هم له ګواښونو سره مخامخ دی، خو هڅې دا دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدل سي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې افغانستان د سعودي عربستان په مشرۍ د توریزم د ځپلو لپاره په جوړ شوي ائتلاف کې له رسمي ګډ شوی نه دی، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د توریزم سره جګړه د سیمې د هر هیواد کار دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې له دې ائتلافه د دوی هیله دا ده چې د توریزم د ځپلو لپاره هسې رښتینې مبارزه وکړي لکه افغان حکومت یې چې په وړاندې پیل کړې ده.
هیله مو دا ده چې په منطقې کې هر هیواد لکه افغانستان غوندې جدیت وښي، د توریزم سره مبارزه وکړي لکه چې موږ مبارزه کوو، ترڅو دغه پدیده دغه فرصت ونه لري چې د منطقې او د نړۍ ثبات سوال لاندې راولي.
د سعودي عربستان په مشرۍ د نړۍ اسلامي هیوادونو چې پکې عربي او د پاکستان په شمول یو شمېر نور هیوادونه شامل دي، په اسلامي نړۍ کې د توریزم د ځپل لپاره د سه شنبې په ورځ یو ائتلاف اعلان کړ. افغان حکومت وایي چې په همدې ورځ په کابل کې د سعودي عربستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره هم کتلي او افغانستان ته یې په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکړې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دې دعوت په اړه به د هر اړخیزو معلوماتو تر غور وروسته پرېکړه کېږي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د توریزم د ځپلو لپاره په خپل هیواد کې لشته ټولو امکاناتو کار اخلي او هڅه کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت بدلون پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې په راتلونکي ژمي کې به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ډېر څه وشي او په دې اړه یې د نړیوالو متحدینو ژمنې حاصلې کړې دي. دی وایي طبعا موږ سږ کال په تېره بیا په تېرو څو میاشتو کې د دښمن له تحرکاتو سره مخ وو، خو د ژمي څو راتلونکي میاشتې چې لرو زموږ ډېر تمرکز به د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او د دوی په عملیاتي پلانونو وي چې وکولی شي د وحشت اچونکو ډلو هستې له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د پسرلي راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نامنې ډېرې وې او د حکومت مخالفین د لومړي ځل لپاره د یو ولایت په نیول کېدو بریالي شول. امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې د سراسري امنیت د ټینګښت لپاره اوږدمهاله او د سیمې د نورو هیوادونو جدي مبارزې ته اړتیا ده. دوی وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو پاملرنه هم جذب کړې ده.
په لوګر کې د ملي ثبات حرکت مشر ضیاءالحق امرخیل پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د افغانانو هڅو ته ضرورت دی. د پروژو او د نورو په مرسته به موقتي سوله راسي، خو په ملي کچه سوله به د افغانانو په لاس راځي. د داود تپان راپور اورو.
د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم کې د ملي ثبات مدني ټولنې د ولایتي دفتر د پرانیستې په موخه جوړه شوې غونډه کې تر زرو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. په دغه جوړه شوې غونډه کې د ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ قومي مشرانو، علماو، مدني فعالانو، ځوانانو او لسګونو مېرمنو برخه اخیستې وه. په یاده غونډه کې د ولایتي شورا رئیس سید قریب الله سادات د ښه راغلاست وینا ترڅنګ د ملي ثبات حرکت څخه ملاتړ اعلان کړ. ویل چې افغانان په دې ډول یو خودجوشه مدني حرکت ته ضرورت لري، باید دغه حرکت نورو ولایتونو ته هم وغځیږي.
د ملي ثبات مشت او د هغه درانه ورونه چې ورسره راغلی دي او د مونږ ولایت د دې مجلس لپاره انتخاب کړی دي، د دې نه منندویو امیدوار یو چې همدا حرکت چې د لوګر نه شروع شوی دي نور ولایتونه وغځیږي او ټول افغانستان او غواړو چې یو ولس یو موټی شو. د ثبات تر سیورو لاندې کومه اهداف چې لرو هغه سرته ورسو.
نوموړي دا هم وویل چې د نورو په مرسته په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هیڅ نه دي شوي. په دې ډول حرکتونو کې یو ځایوالی به مو د ملي ثبات خاوندان کړي. د لوګر والی محمد علیم فدایم په غونډه کې د وینا پر مهال د سولې په راوستلو کې د افغانانو ونډه د پام وړ وګڼله او د غونډې په ګډونوالو یې غږ وکړ چې سوله د وینو په تویدو نه بلکې د وینې تویدو په مخنیوي سره راتلای شي.
وطن په مینه باندې جوړېدلای شي. هر څوک چې دا فکر کوي چې د افغانانو د وینو په تویولو باندې به هغوی سیاسي حاکمیت ته ورسیږي، هغوی په غلطه باندې روان دي. دغه مملکت د انسان په ځورولو، د افغان په ځورولو، وژلو، بندي کولو، د هغوی په راتلو باندې نه جوړیږي، بلکې دا په مینه، ورورولۍ او په اخوت باندې جوړیږي.
نوموړي دا هم وویل چې په افغانستان کې دا ډول خودجوشه مدني حرکتونو سره یوځای کېدل د هیواد راتلونکی تضمینوي. د ملي ثبات حرکت مشر ضیاءالحق امرخیل هم د خپلې وینا په ترڅ کې لوګر د افغانستان یو له هغو مهمو ولایتونو څخه وګاڼه چې تل یې د افغانستان په تاریخي پړاوونو کې مثبت رول لوبولی دی. د ملي ثبات حرکت د موخو په اړه زیاته کړه.
ملي ثبات هغه یو نهاد دی چې د نورو نهادونو سره تفاوت لري. نه له خارجانو نه مرسته غواړو او نه د سفارتونو دروازې ته ولاړ یاستو او نه د هغو فاسدو چارواکو چې په نظام کې دي د هغوی دروازې ته درېږو، ځکه که چیرې موږ دغه کار کوو موږ ځان سره بیا پیغام نسو راوړی، موږ په ښه شکل باندې د ولس غږ نسو جګولی. نو دا یو خودجوشه حرکت ده، یو افغاني نهاد ده، یو افغاني ټولنه ده. افغانی اساساتو ته احترام لري، اسلامی ارزښتونو ته قائل ده. نو بنان ثبات سره یو ځای سي، د ثبات راوستلو کې ثبات سره مرسته وکړي.
نموړی دا موایل په افغانستان کې سولې ته تر څه اخیستو زیات ضرورت دی، نو په کار ده چې موږ خپل هیواد کې د سولې راوستو لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړو. دا لومړی ځل دی په لوګر کې د یوې مدني ټولنې غونډې ته تر زرو زیات کسان ورځي، او د ویناوالو په خبره یې چې په دې ډول غونډو سره په خلکو کې ملي روحیه او د سولې ثبات پروسې ملاتړ پیاوړی کېږي. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي راډیو ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د برید د یو کال پوره کېدو پر مهال یوې غونډې ته وویل چې دغه پېښې یو ټول ولس ولړزاوه. د ده په وینا تر دغه برید وروسته یې غیر عادي پریکړې وکړې. شریف همداراز ادعا وکړه چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړه او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه یوړل. نور حال د ذبیح الله شفق په راپور کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په ضرب از پوځي عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړې ده او ډېر ژر به له دې هېواده د ترهګرو ټغر ټول کړي. نوموړي زیاته کړه تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د وسلوالو برید د دې هېواد ټول سیاسي او پوځي مشران د ترهګرۍ او ترهګرو د ځپلو لپاره یو خوله کړل او په ګډه مو د علم د رڼا د مخه نیونکو پر ضد جدي ګامونه واخیسته. ښاغلي شریف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې په آرمي پبلک سکول کې هغې غونډې ته وکړې چې د ښوونځي د وژل شوو زده کوونکو د لومړي تلین په لړ کې جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې پر صدر اعظم شریف سربیره د پاکستاني پوځ مشر د دې هېواد د سیاسي ګوندونو مشرانو او ګڼ شمېر جګپوړ چارواکو ګډون کړی و. ښاغلي شریف د تعلیم دښمنان د انسانیت دښمنانو بلل او زیاته کړه د دسمبر 14 نیټه به هر کال په پاکستان کې د تعلیم د ترلاسه کولو د عزم د ورځې په توګه نمانځل کېږي. نواز شریف د غونډې ته په وینا کې پر پوځي ښوونځي د وسلوالو برید د پاکستان د تاریخ تر ټولو توره ورځ وبلله او ویویل چې دغه پېښې ټول اولس ولړزاوه، موږ یې غیر معمولي فیصلو کولو ته اړ ویستو او د ترهګرۍ ریښې ویستلو لپاره یې وخت لکړو. نوموړي افغان پولیسو سیرما په شمالي وزیرستان او یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه. ویویل په ضرب از عملیاتو کې مو د ترهګرو ملا ماته کړې ده، د هغوی پټنځایونه، روزنځایونه او زیربناوې تباه شوي دي او انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې ترهګري او د علم د شمې د وژونکو او د تیارو خورونکو وجود به د تل لپاره له منځه یوړل شي. ښاغلي شریف همداراز د آرمي پبلک سکول د شهیدو زده کوونکو په یاد د یو پوهنتون جوړول اعلان هم وکړ او د هغوی کورنیو ته مډالونه او یو لړ مرستې هم ورکړې. د یادونې وړ ده چې د تېر کال د دسمبر په 14 په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د برید لومړی کال د نمانځلو لپاره په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او د دې ایالت په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې رخصتي وه او تعلیمي ادارې تړلې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ته د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارو سږ کال په سلګونه میلیونه افغانۍ د دغه ادارې څخه پور وړی دی. د دغه ادارې ویان وحید الله توحیدی نن په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې دغو ادارو ته خبرداری ورکړ چې که تر راتلونکو څو ورځو پورې خپل پورونه ادا نه کړي له قانوني چلند سره به مخامخ سي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په چې نوم یې د برښنا شرکت د پوروړو په لیست کې دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی کوشش کوي د برښنا له درکه خپل پور پرې کړي. نور حال مرزیه احمدزی راکوي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې سباندې 3 میلیارد افغانۍ د برښنا له درکه پوره وړي دي. د برښنا شرکت وایي وحید الله توحیدی نن په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې سکل شاوخوا 22 دولتي ادارې له 100 میلیونو افغانۍ څخه زیات د برښنا له درکه پوره وړي دي. په هغه لست کې چې په دې اړه د دغه ادارې لخوا له رسنیو سره شریک شوی دی، د کورنیو چارو وزارت دغه لست په سر کې دی. د ښاغلي توحیدی په وینا د سیمه ییزو ارګانونو اداره سکل سباندې 19 میلیونه افغانۍ د دې بابا ته پوره وړی ده.
غنی مال سکل نه تقریبا 190 میلیونه قرض دی، خو تیر کال نه تقریبا 302 میلیونه تقریبا قرض دی چې په مجموع کې 305 حدودا میلیونه کېږي. یعنی د تیر کالونو د سکل نه صرف د سې ادارې هم شته، فرضاً لکه ریاست تصدیق کاماز، فرضاً یا ریاست افسوتر، دوی فرضاً ما مخکې ویل چې 190 روپۍ یا 1500 افغانۍ قرض دی، خو تیر کال نه 1500 تر 300 میلیونه پورې قرض دی.
ښاغلی توحیدی زیاتوي چې پوروړو ټولو دولتي ادارو ته 300 ځله مکتوبونه سولي او تاکید پرې کړی چې خپل پورونه دې ادا کړي، خو پر وړاندې له بې پروايي کار اخیستل شوی. توحیدی وایي چې تر دې دمه د ځینو پوروړو دولتي ادارو د برېښنا مزي پرې کړي او د پور د نه ورکولو په صورت کې به د نورو سره هم ورته چلند وشي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په پوروړو دولتي ادارو کې د کورنۍ چارو، روغتیا، پوهنې، لوړو زده کړو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانونو او پترولیم، د کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو، قومونو او قبایلو، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې، کرنې او مالداری وزارت، د ملي راډیو ټلویزیون، د محبسونو ریاست او سکم ات نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین له ټولو خلکو غواړي چې د برېښنا پیسې پر وخت تحویل کړي، که نه جریمه کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویان کبیر حق ملا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه وزارت هڅه کوي سو د برېښنا پور ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم وایي دوی کوښښ کوي سو د برېښنا له درکه خپل پور ادا کړي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان برېښنا شرکت څخه وغوښتل سو د افغان ځواکونو لرې پرتو قومندانیو او قطعاتو ته برېښنا ورسوي.
مالی او اداري بخښونه باید خپل قرضداري خلاص کړي.
موږ به کوشش وکړو چې خپل قرضداریان خلاص کړو د برېښنا سره. اما د برېښنا څخه مهله دا ده چې زموږ په قطعاتو کې هغه امنیت قومندانیان او نور مراکز چې موږ لرو هغه دپاره دوی برېښنا باید جوړ کړي. یعنی موږ اکثر قطعات په جنریټور باندې موږ مصارف لرو، نو کاشکې زموږ سره برېښنا دا کومک موږ یا موږ به خپل قرضداریان حتما خلاصو.
د برېښنا شرکت ویان وایي چې د برېښنا د پوروړو موضوع د افغانستان له جمهوري ریاست، مالي وزارت او لوی څارنوالۍ سره شریکه کړي، کوم چې د برېښنا شرکت یې له مالي ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي که د برېښنا پر پوروړو پورونه همداسې پاتې شي، د برېښنا شرکت به ونه توانېږي چې نورو مستحقو کسانو ته برېښنا ورکړي او له بل پلوه به صادرونکي هیوادونه هم د هېواد ته د برېښنا صادرات کم کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پښتو خبري سات اوري. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو پرونی راپور څرګنده کړ چې ایران د دغه سازمان د پریکړو خلاف داسې یو توغندی چې اټومي وسله انتقالولی سي ازمایلی دی، امریکا د تهران خلاف د اقداماتو لپاره هلې ځلې کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې امنیت شورا به ایران پرېنږدي چې له سویو پریکړو سرغړونه وکړي. سلطان محمد سرور نور تفصیل راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا، برتانیې، فرانسې او جرمني استازو د ایران د توغندیو د وروستۍ آزموینې د رپورټ غوښتنه کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې واشنگتن باید ایران خلاف اقداماتو لپاره فشار وارد کړي. سامانتا پاور د امنیت د شورا پرونی غونډې ته وویل دغه شورا به ایران ته اجازه ورنکړي چې داسې احساس وکړي چې کولی شي پرته له مجازاته د موږ پریکړې ماتې کړي. هغې د امنیت د شورا ځینې غړي هیوادونه پرته له دې چې نوم یې واخلي تورن کړل چې ایران سره له اټومي توافقه وروسته یې سره له دې چې د توافق څخه د سرغړونو دلایل شته بیا هم د تهران خلاف اقداماتو څخه ډډه کوي. هغې وویل امنیت شورا په ځای د دې چې یو مناسب په وخت اقدام وکړي زړه نازړه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د بندیزونو د پلي کولو په اهمیت او د اتومي توافق په اعتبار ټینګار وکړ او وویل چې د تهران لخوا د توغندیو د آزمیښت ترڅنګ مسکو ته د ایران د سپاه قدس د قماندان قاسم سلیمانی د سفر په هکله هم چې ملګرو ملتونو ورباندې ممنوعیت وضع کړی و کوم عکس العمل ونه ښودل شو. دغه راز ایران دوه میاشتې مخکې په بیړۍ کې یو څه وسلې چې اجازه یې نه درلوده استولې وې چې د عمان ساحل ته نږدې ودرول شوه. امریکا د لګول شویو تورونو سربیره هغه یو رپورټ هم سیړي چې وایي ایران یو بل توغندی هم چې اتومي وسلې انتقالولی سي ازمایلی دی. پینا مڼی وایي چې کېدای شي د دغه توغندی د ازمیښت مسأله امنیت شورا ته وړاندې کړي. ایران ټینګار کوي چې دغه توغندی د اتومي وسلې د انتقال لپاره جوړ شوی نه دی، نو ځکه یې ازمیښت د ملګرو ملتونو د پریکړو څخه تیری نه ګڼل کیږي. خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه وایي کوم توغندی چې په اکتوبر میاشت کې د ایران لخوا وتوغول سو د اتومي وسلې د انتقال امکانات لري زر کیلومتر واټن وهلی سي او کولی شي چې لږ تر لږه زر کیلو ګرامه وزن انتقال کړي. دغه کمیټه وایي چې یو ډیر نسبتا وړوکی توغندی چې 300 کیلومتر واټن وهي او 500 کیلو ګرامه وزن انتقالولی سي هم اتومي سرو کې لیږدولی سي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې د امریکا جمهور رئیس د ایران لخوا د توغندي د وروستي ازمیښت په وړاندې په دغه هیواد باندې د بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي، خو ډیپلوماتان وایي روسیه او چین د ایران د توغندیو پروګرام باندې بندیزونو لګولو ته لیوال نه دي او کیدای شي مخه هم ونیسي.
د ازادي راډیو د افغانستان پر وخت د ماپښین 4:30 بجې کیږي. اوس فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سرټکی راوړوي.
د افغانستان دفاع وزارت پینټاګون هغه راپور مانی چې وایي د 2015 کال په دوهم نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د افغانستان ولسی جرګې په یوې دولتي امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل. چین په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو سوو سره د $1 میلیون مرستې تړون لاسلیک کړ. د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال محمد خان په نړیوال سوداګریز سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ترلاسه کولو په هدف د کینیا پلازمینې نایروبی ته سفر وکړ. ایټالیا وایي اروپایي ټولنه او نور لویدیځ هیوادونه شایي راتلونکی کال د روسیې په وړاندې پر خپلو اقتصادي بندیزونو بیا غور وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یوه نایلن سوي سفر بغداد ته رسېدلی چې له عراقي چارواکو او په هغه وخت کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې پولیسو هغه درې وسلوال وژلي چې د پولیسو پر افسرانو یې ډزې وکړې. او د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ د امریکا د دیموکرات ګوند لخوا د نورو کاندیدانو سره په مناظره کې د مسلمانانو په اړه د خپلو وروستیو څرګندونو دفاع وکړه.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر پاڼه ولولئ. زموږ پته د ازادي رادیو .com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه نجیب زمان معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. ټکل سوی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم خپل درېمای ورځنۍ لوبه د زیمبابوې له ټیم سره د جمعې په ورځ وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه به هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم تیره ورځ د زیمبابوې له ټیم څخه لوبه د 15 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د وشو ملي ټیم د لویدیځ آسیا هیوادونو په سیالیو کې د ګډون په هدف نن تمرینی لوبي پیل کړې. د افغانستان د وشو د فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي رادیو ته ویل چې د آسیا په سیف گیم سیالیو کې به 14 لوبغاړي او 4 روزونکي ګډون وکړي. دغه سیالۍ په هندوستان کې جوړیږي. د آسیا په سیف گیم سیالیو کې چې یو میاشت وروسته به جوړ شي، د وشو بایسکل او کشتي چلونې او تکواندو له فدراسیونونو څخه به لوبغاړي ګډون وکړي. او د 2015 کال لپاره د ایتالیا د فوټبال غوره سیری اعلان شو. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د ایتالیا د فوټبال غوره ټیم یوونتوس، غوره روزونکی ماسیمیلیانو او دوه غوره لوبغاړي کارلوس دیفیز او ادم ماسینا اعلان شوی دی. د ایتالیا د فوټبال د غوروي په مراسمو کې یوونتوس ټیم تر ټولو ډیر جایزې ترلاسه کړې.
له ازادي رادیو څخه مو د ورزشي تحولاتو په اړه واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې د مطالب لرو. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې په یو امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل تصویب کړل.
یو خو وطندرانو دا کار پیدا کیږي او بل امنیتي مسایلو کې یو څه بلدیت هم پیدا کړی دی.
د ننګرهار ولایتي ادارې د فساد او د مځکو د غصب د مخنیوي په خاطر د عدلي او قضایي ادارو او ولایتي شورا سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړ.
او دغه ځمکې بیرته د هغه خلکو څخه چې هغه غصب کړي دولت سپارل.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند غړیو د امریکا د ملي امنیت، تروریزم او د سوریه د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. ز زمر جغل ازادی رادیو پا منزنی صفحه دولس شپجنیوی او اف ام سل آشاریه پینز آوری. دا ازادی رادیو خبرون او راپورون دا انترنت للاری پر ازادی رادیو دات کام آوری دلائی او لوستلائی سی. زمال علی بشیر لخپل تخنیکی همکار تاهیر روشان سره دا دی خبری سات کور بنایم. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې په یوې امنیتي تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملې دل تصویب کړل. د ولسی جرګې ادارې پلاوی ویل دا تصدۍ به د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او عواید به د یو قانوني حساب له مخې د دولت بودیجې ته لویږي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې په افغانستان کې په یو شمیر امنیتي شرکتونه فعال وو چې د حق زحمو په بدل کې د مختلفو موادو کتارونه ولایتونو ته رسول. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په یوې رسمي تصدۍ کې به د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو شاملېدل وکړی شي چې امنیتي ستونزې کمې، دولتي عواید زیات او چارې شفافې شي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ پر یادې موضوع بحثونه وکړل او ویې ویل چې په یوې تصدۍ کې د خصوصي امنیتي شرکتونو شاملول د وزیرانو شورا تایید کړي او په کار ده چې ولسی جرګه پرې بحث وکړي. د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړو وویل سره له دې چې ځینې خصوصي شرکتونه او د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت اوس هم ولایتونو ته د موادو د کتارونو رسول په غاړه لري، خو د دې لپاره چې عواید بې ځای لاړ نه شي لازمه ده چې د فعالیتونو او عوایدو په اړه د امنیتي تصدۍ په نامه یوه ځواب ورکوونکې رسمي مرجع معلومه شي. پر موضوع د بحثونو او رای ورکولو وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل
ایجاد و تغییر شخصیت حقوقی تصدی امنیتی معینیت محافظت عامه
د کورنیو چارو وزارت د محافظت عامه د امنیتی تصدی ایجاد او تغییر شخصیت د تصدی د قانون د پنځمې او شپږ شپېتمې مادې له مخې د رای ورکولو وروسته تصویب شوه.
د 2000 لومړی میلادي کال له پیل وروسته شاوخوا شپېته خصوصي کمپنۍ فعالیتونه پیل کړل او د لویو حقو زامو په بدل کې به د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او لوجستیکي موادو کتارونه مختلفو ولایتونو ته رسول. د راپورونو له مخې په دغو خصوصي امنیتي کمپنیو کې کابو 50% افغان چارواکو پورې اړه لرله. د وخت په تیریدو سره پر دغو کمپنیو تور ولګید چې د دولت مخالفینو ته پیسې ورکوي او په ځینو ځایونو کې په نامنیو کې ښکېلې هم دي. د همدغو انتقادونو په لړ کې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي پرته له څو کمپنیو څخه نورې ټولې لغوه او چارې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت ته وسپارل شوې. د ولسی جرګې غړي وایي امنیتي تصدۍ به په هره برخه کې د تصدۍ د قانون سره سم د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکي وي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان وایي بې ګټه نه ده چې امنیتي خصوصي شرکتونه په ګډه سره د دولت په چوکاټ کې قانونمند فعالیتونه پیل کړي. د پوځي چارو پوه او د کورنیو چارو پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر آزادی راډیو ته وویل
دا د دوی نگانه ښه شکل دی، یو خو وطندرانو ته کار پیدا کېږي او بل امنیتي مسایلو کې یو څه بلدیت هم پیدا کړی دی. زه فکر کوم چې دغه ګټور دي، خوب دا د دولت سره تنظیم شي او د دولت د قوماندې لاندې دي دوی خپل امتیازات معاشونه هغه څه هم ترلاسه کړي، هم به د دولت سره په دغه کارو کې همکاري هم وکړي او د بله طرفه همدغسې دغه ولس د نږدې کولې لارې چارې همدغه دي.
خو خلک د خصوصي امنیتي کمپنیو له فعالیتونو څخه ښې خاطرې نه لري. دوی وایي حکومت دې په مختلفو برخو کې خپل ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې هیڅ یوې کمپنۍ او تصدۍ ته د دغو حساسو فعالیتونو د ترسره کولو ضرورت پېښ نه شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. دا ازادي رادیو ده. د ننګرهار ولایتي ادارې د فساد او د مځکو د غصب د مخنیوي په خاطر د عدلي او قضایي ادارو او ولایتي شورا سره په ګډه یو کمیسیون جوړ کړ چې په دغه ولایت کې به د مځکو د غصب ټولې قضیې له سره څېړي او په وړاندې به یې قانوني اقدامات کوي. باز محمد عابد نور حال راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د سیشنبې په ورځ په یوه ګډه خبري ناسته کې چې د عدلي او قضایي ادارو مشران او د ولایتي شورا منشي پکې برخه لرله د یاد کمیسون په اړه خبریالانو ته وویل هغه ټولې قضیې به له سره څېړل کېږي چې غصب ته پکې لاره اواره شوې وي.
قوي همغږي منځته راغلې ده زمونږ د ولایتي شورا او د عدلي او قضایي ارګانونو په منځ کې
او زمنګ د ټولو هدف به د فساد مخنیوي او بل خصوص د غصب په موضوع کې یو جدي اقدام وي. هغه دوسیه زمنګ په ادارو کې خطر پورته کیږي ولې اقدامات نه کیږي او یو فیصله نه کیږي، هغه به قانون پر وړاندې کې اقدامات کیږي.
د ننګرهار د استیناب محکمې رئیس قضاوتمن عبدالولي قاضی زاده ولست ډاډ ورکړ چې د دولت ټول غصب شوی زمکه به بیرته راوګرځوي.
یو تعداد کړی او حلقات شته چې د دولت شتمنۍ په خپل غیر قانوني تصرفات کې راولي، ټول له صداته ورکو چې او دغه زمکه بیرته د هغه خلکو څخه چې هغه غصب کړی دولت سپارل کی.
د ولایتي شورا منشي زبی ولازمری په دغه خبري ناسته کې وویل ولایتي شورا له دولت سره په ټولو هغو چارو کې ملاتړ ده چې قانون او عدالت پکې تامینېږي.
فساد قانون تر پښو لاندې کیږي، بی عدالتی راځي، زورور حاکم کیږي او مظلوم پکې ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي. ولایتي شورا د یو منتخب ادارې په توګه د ولایتي ادارې ټولو اموراتو کې چې د عدالت د تامین دپاره او د قانون د حاکمیت دپاره ملاتړ یې کړی دی، ملاتړ یې کوو.
د عدلي ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې 2,01,215 جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده.
د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړیو د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت، تروریزم او د سوریه د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. په پاریس او کالیفورنیا کې د تروریستي حملو وروسته په لومړۍ مناظره کې د بهرنۍ پالیسي په اړه کاندیدان تر فشار لاندې راغلل او پوښتنې ترې وسوې چې د امریکا د ځواکونو د قومندان په توګه به په راتلونکو کې خپل مسؤلیتونه څه ډول پوره کوي. د راتلونکو 2014 کال د انتخاباتو لپاره د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ګوندونو 14 کاندیدانو په مناظره کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام وکړ. لومړی پښتنه میلیاردر او تلویزیونی شخصیت ډونلډ ترامپ ته متوجه شو چې د ده د هغو خبرو په اړه وه چې امریکا ته له ننوتل څخه باید د مسلمانانو مخه ونیول سي. ترامپ د خپلو هغو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا د خلکو د جلا کولو او یا هم دین مسأله نه ده، بلکې د امنیت مسأله ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې ډونلډ ترامپ وویل چې که دی ولسمشر سي، هر هغه مسلمان چې د اوباما د ولسمشری پر مهال امریکا ته ننوتلی دی هغه به بیرته وځي. ترامپ زیاته کړه چې د دسمبر په 2 د کالیفورنیا د سان برناردینو د حملې مخکې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه خپل ژغ پورته کړی وو او هغه بحث چې په دې اړه اوس راپورته سو هغه وخت باید راپورته سوی وای. څارونکو په دې باور دي چې په کالیفورنیا کې هغه حمله چې پکښې 14 کسان وژل شول د یو امریکایي تبه مسلمان او د هغه د پاکستانی میرمنې له خوا ترسره شوې وه. دغه ښځه امریکا ته د نامزادۍ پر ویزه تللې وه چې خلکو ته اجازه ورکوي له خپلو امریکایي خوندانو یا میرمنو سره په امریکا کې به اوسي. ډونلډ ترامپ دا هم ویلي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ باید یو دیوال جوړ سي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې ترامپ ویلي چې د کډوالۍ په اړه سخت دریځ لري او هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه تللي باید بیرته ووزي او باید له قانوني طریقه بیرته امریکا ته ولاړ سي. د فلوریډا ایالت والي جیب بوش څو ځلې د مسلمانانو او کډوالو په اړه د ترامپ د نظریاتو مخالفت کړی دی. جیب بوش ویلي ترامپ ګډوډۍ رامنځته کوونکی کاندید دی او د ولسمشر په توګه به هم ګډوډۍ رامنځته کوي. د ټکساس ایالت سناتور ټیډ کروز او د فلوریډا ایالت سناتور مارکو روبیو هم پر یو شمیر ټکو له یو بل سره مخالفت وشود. روبیو وویل چې کروز درې ځلې د یو قانون پر خلاف رای ورکړه چې له مخې باید پوځ ته مالي مرسته رسېدلې وای، خو کروز وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د ده له سخت مخالفت سره مخامخ سي. په دې اړه هم کاندیدانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې آیا امریکا باید د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په چپه کولو کې برخه واخلي. د کروز په وینا که دا کار وسي اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د سوریه د حکومت ځای ونیسي او دا به د امریکا د ملي امنیت ګټو ته نور هم خطر پیش کړي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې سعودي عربستان په دې وروستیو کې ورڅخه غوښتنه کړې چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دغه هیواد په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي. دا چې افغان حکومت به د سعودي عربستان د دغې غوښتنې په وړاندې څه ځواب ووایي او خپلې کومې غوښتنې پکښې مطرح کړي، په دې اړه ازادي راډیو یو بحث جوړ کړی دی. د مشرانو جرګې له مرستیال آصف صدیقي او د پوځي چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره دا بحث د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي جوړ کړی دی.
د ازادي راډیو خبر منوریدونکو السلام علیکم، زه صفی الله ستانگزیم. دا چې د سعودي عربستان حکومت له افغان حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د عربي هیوادونو په ائتلاف کې د یو ځای دوه لپاره غوښتنه کړې ده، له خپل ملمنو سره بحث وکړو. د پوځي او سیاسي چارو کارپو عتیق الله امرخیل او د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي دغه بحث ته راغلي دي. ښاغلی صدیقي، له تاسو پیل وکړو، که افغانستان په دغه یو حالت کې د سعودي دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي، تاسو څه خبرګون وی څه نظر لري په دې اړه باندې چې سعودي دغه یو غوښتنه مطرح کړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې تاسو ته درې لندنګ ده ازادي راډیو خپل وړاندې خپل احترامات وړاندې کوم. دغه نور څه فکر کوم، یما خاص حکومت نه دا کې چیرې د دې فرصت موږ په استفاده دا په دې معنی چې په پوری اور کې موږ خپل هم درګیر یو، نو سلور دې مملکتونه دوسرے حوزه ده، او کې چیرې موږ دې دې استفاده وکړو، او عربستان سعودي چې خپل دوی پراس کې قرار لري، او دې پسنګ چې یو اسلامي مملکت او اکثر اسلامي ملکونه دوی سره هم نظر او فکر ده، زه فکر کوم چې دا به ډیر مناسب وي چې موږ د داعش په مقابل کې د تروریزم په مقابل کې دوی سره لاس یو کو. زه فکر کوم هغه وخت کې هر باش کې د تروریزم په مقابل کې هغه وخت موږ موافق کېدې سو چې متحد سره وسو ټول اسلامي ملکونه،
بل
په هغه صورت کې بیا موږ لوب داخه رول لوب وایسو او تروریزم ته مات مرکز شو. خو ما غوښتنه داسې ده چې یمونږ هغه مملکتونه کې چې اوغوی هم پرې دوه غړي ته لري یو نیم تیرات مملکتونه، ما غوښتنه د عربستان نه او د نورو ملکونو دا ده چې داسې مملکتونه تاسو ته چې اوغوی په خلی یو دی او په عمل کې بل ده، لکه یمونږ هم سه ملکونه اوغوی همیشه مونږ سره په ژبه کې یو رقم خبرې کوي، مګر په عمل کې متاسفانه چې مونږ سره صداقت عمل نه کوي. یما غوښتنه ده چې عربستان او سعودي نور ملکونه په دې فشار راوړي چې چیرې دوی مونږ سره کوم پروتوکول کې د صلح پر اړه باندې او د تروریزم په مقابل کې د داعش پر اړه باندې برنامه سره جوړ کړل ده، دا به مونږ لپاره ډیر مؤثر تمام شي.
کغلی امرخیل، اوس وخت کې د افغان پوځیانو ته خصوصا د افغانستان ټول تمرکز ته په خپل دننه هیواد کې ضرورت دی، څه فکر کوئ که دغه یو ائتلاف د افغان حکومت یو ځایږي څومره به ګټور تمام شي د افغانستان لپاره او بالخصوص تروریزم سره په مبارزه کې؟
تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه هیلې وړاندې کوم. تر ټولو د مملکتو د اسلامي نه ځپلسترین بدبختترین او چې د تروریزم ډیر سخت کار سوی هغه زمونږ خاوره ده، زمونږ وطن ده، زمونږ ملت ده، او زمونږ خلک دي. موږ به داسې ائتلافو ته ډیر سخت لبی کوو، ډیر احترام به ورته وکړو، اما شرط یې دا ده چې موږ هم یوه ګیله لرو. داسې افغانستان په دا څلوېښتو کلو کې لغه نه خو را په دې خوا بیا په دا پنځلسو کلو کې ځپل کېږي، وهل کېږي، وینې تویږي، تورسرې له بینې ځي، سپینګیرې له بینې ځي، اطفال له بینې ځي، او دا د موږ رئیس جمهوران، د موږ سیاست مداران، د موږ علما د دغه عربي مملکتو ته کور په کور وګرځېد او ورته نارې کړې چې ګورې دلته د سبا د تروریزم جاله جوړېږي، سبا به د تاسې تر لمنې در ورسېږي، سبا به له موږ نه تاسې په عذاب یاستې د دې کې، مګر هېچا غوږ ونه خوراو او یوه هم زموږ د همسایه ګاونډي مملکت ته ورته نه ویلې چې ته یو مسلمان مملکت یې او په افغانستان کې مسلمان کشي هم روانه ده، ته دغه شیان بند کړه او هغه نورو مملکتونو چې د دې سره کومکونه کول غوتې ویلې چې تاسې دې پرې بند کړئ او په دې وطن کې سوله راولی، بیا به تروریزم هم نه وي، بیا به القاعده هم دلته نه وي، بیا به داعش هم دلته نه وي، مګر هیچا غوږ پرې ونه کړ. نن چې د دوی تر لمنې ورورسېد اور، نن چې دوی په خطر کې سو، بیا نو موږ ته لاس راوږدی چې تاسو موږ سره یو ځای سئ. دا خو یو خبره ده چې موږ یې باید وکړو، موږ دا حق لرو چې دا ګیله له خلکو نه وکړو. او دویم مسله د پوځي په لحاظ باندې، موږ خپله که په ډاګه باندې ووایو، موږ دومره په جګړو کې ګیر راغلي یاستو، شمال ته جنوب له شرق تر غربه، چې موږ خپل احتیاج دی ته یاستو چې یو مملکت د موږ سره کومک وکا، د وسلې کومک را سره وکا، د پیسو کومک را سره وکا، معنوي کومک را سره وکا، موږ خپل دې ته احتیاج یو، موږ غربیانو ته احتیاج یو، غربیانو ته وایو چې موږ ته سلاح راکئ، موږ ته مهمات راکئ، موږ ته الوتکه راکئ، چې موږ خپل د خپل وطن له دې جنجال خلاص کړو. نور افغانستان په وینو کې تر لمنې پورې غرق، نو اوس زه وایم که تاسو داسې فکر کوئ چې موږ په پوځي لحاظ باندې دومره قوي یاسو چې موږ بل دېز عربستان ته لاړ یا نور عربي مملکتو ته لاړ چې دا لاړ سي، دا خو له عقل نه لري خبره ده، موږ له خپل جنجال نه خلاص یو. موږ سره دوی باید کومکونه وکړه، موږ ته سلاح راکړه. اصل مرکز خو اوس متاسفانه دلته ده، تعلیم تربیه په پاکستان کې ده، ولې جګړه دلته ده؟ که دلته وځپل سي د دوی په قوت باندې د دوی په همکارۍ باندې د دوی چې موږ سره کومکونه وکړه د پیسو چې موږ ځان ته وسله وکړه موږ بالکل دې ته حاضر یاست دې ته موږ مجبوریت لرو بېلږ مو خو اوبه له سره تېرې دي موږ خو بېرغ په جګړه کې یاستو موږ ارزومند یاستو چې دا اتحاد دا ټولنه ډېره کلکه سي موږ به هم څه څومره معنوي له لاسه کې کومک به ورسره وکړو اما سلدین به سیاسی بهره برداری چکونه
بله مننه خغلی صدیقی د بهرنی چار وزارت وی چې سعودي عربستان په دې ورستوي کې څو ځله لدوی نه غوښتنه کړې ده چې بل اخر په دغه ائتلاف کې لدوی سره یو ځای شي او د افغانستان نه غوښتنه کړې چې تاسو د یو بنیان گزار او بنسټي خودون کې دغه بنسټ په توګه باندې لمک سره په دغه برخه کې بل رول ادا کړي دومره اهمیت ورکول افغانستان ته په څه معنی ده سعودي بل اخر د چی په لټه کې دي ترڅنګ چې دغه یو غټ هدف دوی وای بل څه سیاسي بدوی لټول شي په دغه هدف کې
زه فکر کوم چې په شرق مامک هم تاسو درس کړی چې ډیر موږ دې فرصت کې چیرې موږ په استفاده موږ دې ټولنه سره یو ځای سو دا به موږ لپاره پکټي تاسو وګورئ امدا داعش ته وګورئ تاسو په ټول افغانستان کې مشرق زون تاسو وګورئ امدا سی په ختیځ زون کې تاسو وګورئ په شمال کې تاسو وګورئ یعنی په مختلفو سمتو کې تاسو وګورئ عملاً د داعش فعالیت موږ تاسو وینو د دې څنګه طالب فعالیت روانه داعش هم فعالیت روانه او د دې مخنیوي ځان ډیر مشکل کار ده نه موږ دومره اقتصادي توان لرو چې دې د توان ځان واسو او نه دومره امکانات لرو مادي امکانات لرو په دواړو سره موږ ملت موږ ولس موږ امنیتي ځواکونه په سوار لاس کاله کې د جنگ نه غوړي خسته سوی یعنی جنگ سوار لاس کاله لپاره ادامه ورکول دا به ډیر مشکل دی جناب صاحب ناس ته اطلاعات مخسته موږ غوښتنه ده چې چیرې د ټولنې سره موږ یو ځای سو همکاری وکړو او د دوی همکاري نه موږ استفاده وکړو دا موږ لپاره ډیر مؤثر تماسې د لپاره چې عربستان او سعودي فیران وګړي هم د اقتصادي ډیر پیاوړي مملکت ده هم اسلامي ملکونو باندې هغه ډیر تاثیر نه
په همدې برخه کې دوی د دې ترڅنګ چې د داعش سره او د تروریزم سره مبارزه د دغه ائتلاف یو لوی هدف بللی دی ترڅنګ د سولې لپاره هم په سیمه ده کچه باندې او په نړیواله کچه د کوششونو برابرول او د کوششونو کول دوی داسې یو هدف وایي چې تر شا یې د سولې هدف هم شته څه فکر کوي یو خان په سولې کې به عربستان رښتینی پاتې وي له افغانستان سره رښتینی همکاري به وکړي که څنګه
زه فکر کوم چې دغه ټولنه چې جوړ شوی یو هدف ودی چې اسلام خپل اسلام شوار ده چې اسلام یو د سولې دین ده د امن دین ده کله نور دنیا ته وګوري قاره کې دا پروډاکټ کې چې یعنی موږ خپل مسلمانان هم دا غواړو سره غواړو په ټوله دنیا کې دا کومه واقع چې په فرانسې کې دا پیښ شو په پاریس کې پیښ شو یو تیر عکس لمرونه د مسلمان مقابل کې وو کله چې دوی برنامه ودا سي چې ټول نړۍ ته دوی واضح کړي چې موږ خپل هم سره غواړو یعنی قطعا مسلمانان د جنگ طرفدار نه دي وګوري امن غواړي او د سولې پر اړه زه فکر کوم چې عربستان سعودي عربي ملکونه د سولې پر اړه ډیر موثر تمام دي بیا بل خصوص افغانستان لپاره د دې لپاره چې عربستان سعودي عربي ملکونه خو موثر تمام دي چې په پاکستان باندې فشار راوړي چې افغانانو سره په صداقت دغه موثر همکاري وکړي د سولې پر
اړه صدیق صاحب جنرال صاحب کله چې په نورو هیوادونو کې ډیره غټه او مشهوره بیلګې په پاکستان کې د تروریزم سره مبارزه پیل کړې د تروریزم په نوم طالبان وزپلی یا عملیات پر ضد وکړل برته دوی افغانستان ته راوختل څه فکر کوي دغه احتمال تر څومره پوری قوي دی چې دغه سی او سکاروشي نو عربي هیوادونو باندې داعش لمن ټولیږي یا بټول شي او بل اخر دغه سی هیوادونو باندې به دوی خپل کنټرول زیات کړي لکه افغانستان چې لپوزی له اعظم په اوس وخت کې کمزورې شوې ده چې دومره جګړې تیرې کړې دي
افغانستان په جیوپولیټیک لحاظ باندې ډیر خطرناک دی که چیرته پرشتیا باندې دی داعش په دلته ټینګیږي دوی مراکز پیدا کی دوی د خونې روز مراکز پیدا کی دوی جلبجس پیدا کی بیا به ډیره مشکل وي چې دې په مقابل کې مبارزه وسی دې مملکتو ته هم ډیره مشکل وي تاسو ګورئ یو مثال ستاسو په ځوان کې کله چې طالبان راځي کوم په افغانستان کې او امریکا جګړه شروع کړه کنه سوار لسکاله جګړه په افغانستان کې روانه ده ناتو او امریکا په ټول قدرت باندې کوشش وکړي چې له بینې شي اما د دې جغرافي د دې منطقي جیوپولیټیک د دې اجازه ورنکه چې دوی طالبان په صورت کلی باندې مات کړي یا دا جګړه ختمه کړي چې ګوره زور یې لا اخیسته ده ولی ختمه شوی نه ده لا یې هم زور اخیست زه تاسو په یو کلمه باندې موافق یم چې که چیرته بیا دغه سی وسی چې دغه تروریستان دی جهانی او داعش هم جهانی راځي بیا په افغانستان کې پښې ټینګوي او افغانستان ته بیا راځي او په هغه وخت چې بیا موږ د اور په لمبو کې سوزو بیا د شاته کینی او بیا وایي چې موږ له خپل وطنونو پاک کړو په افغانستان سره نه ګرځو زه په دې باندې یقین تاته درکوم چې بیا به نه تنها د دوی لمن تر اخلاص نه سي جهان به تر اخلاص نه
بله مننه
په دې دي هر سړی پوسی
بله مننه صدیق صاحب محترم تاسو د مشرانو جرګې په استازیتوب افغان حکومت ته څه سپارښتنه لري چې له دغه ائتلاف سره یو ځای شي نشي که څنګه
زه فکر کوم چې چیرې تراندازي پورې ما په فکر کې چیرې د موږ حکومت دا غو پولن سره یو ځای د موږ پر معاصر تمامېږي دا په دې معنی دا د دوی همکاري موږ سره کېدې چې دوسر پر اړتیا موږ سره ډیر همکاري وکړي ام د اقتصادي برنامه پر اړتیا ام دوسر په برنامه ما مخکې تاسو سره چې په ځانګړي توګه دا ډیر مشکل دی چې دا جنگ مو په مخ وېسو او د کوم مشکلات چې فیرن سب مشکل د دې حل ځانګړی تو ډیر مشکله تاسو ګره سوزلې موږ د پیشنهاد کړو عربي ملکونو ته خاص نه عربستان او سعودي ته چې دوسر په اړه د موږ سره همکاري وکړي بل اخر د دوی موږ پیشنهاد دغه ته منظور سو دغه نه او دوی مستقیم همکاري وکړي دوسر په اړه ته مده دغه فشارونه هم په پاکستان باندې په طالبان باندې داو چې افغان حکومت سره دوسر وکړي یعنی په مجموع کې صفت کوم چې دا به افغانانو لپاره یو ښه لاسترون نه چې کچېره موږ دغه ټولنه سره یوځای سو د عربستان سعودي په قیادت د موږ لپاره مواصل تماس
بله افغانستان مخکې له دې هم د ځینو سازمانونو او ائتلافونو غړیتوب درلود خو تر اوسه هم د افغانستان درد نه دی دوا شوی ډېر ستونزې لا پر ځای پاتې دي څه فکر کوي په داسې حالت کې به هم اجازه ورکوي چې داسې کار وشي که څنګه
یو خوشبختانه دا چې په دغه ټولنه کې اوس خوشبختانه چې پاکستان هم غړیتوب لري دا کېدې چې د عربستان سعودي په همکاري باندې په پاکستان د فشار راوړسي چې افغانستان افغانان سره سوله وکړي یعنی همیشه موږ چې متضرر سوی او تخپل د همسایه متون له ادرس سوی
یعنی څه فکر کوي عربستان به وتوانیږي چې پاکستان خانې کړي چې بل اخر دغه سیو حالت کې تاسو یاستې که څنګه یا لاس لري په دغه سیو حالت کې
ذکر کوم چې به عربستان او سعودي مداخله به ډیر موثر تمام شي همکاري به ډیر موثر تمام شي په پاکستان باندې فشارونه ډیر موثر تمام شي چې افغانان سره په مستقیمه توګه د سولې په اړه به میز باندې سر کینی او کوم مشکل چې فعلا موږ هغه مسرال کی
بله مننه جنرال صاحب په دغه سیو حالت کې تاسو سپارښتنه څه ده چې افغان حکومت باید سره کوم ځواب ورکړي دغه سیو وختنی په ځواب کې
زه فکر کوم چې افغان حکومت لپاره احتیاط ډیر پکار ده ځکه دلته بعض مسایل شته یو مسایل په نظر کې نیول سره افغانستان حکومت ډیر احتیاط پکار ده لدینه موږ سر نه سوغړه ولای که تاسو فکر کوئ چې موږ به دې کې شامل نه شو دا سر نه سوغړه ده دا وطنی دا کار کیږي اما په څنګه دي دي کې ډیر مسایل نور دي چې وګو کې باید په احتیاط باندې قدم واخیستل شي او پر هر صورت باندې زه دې یو مسله نړۍ رویر لرم دا اوس هم وایم بر الله په دغه راډیو کې وایم هغه مسله دا ده چې دا مملکتونه به ټول سیل کا سابق کې هم صدا سه اوس بو هغه څوک تل خپل مملکتونه راوته ختی دي یا دی غول زور نه راوت خری یا غون تعقیب دی یا طالبان تل ټول په وسان کې راټول سي دي دي نه څوک استفاده ونه کا پاکستان دي دي نه استفاده ونه ځکه هغه خو په ائتلاف د امریکا کې شامل سي مرز دي دي تروریزم د طالب په مقابل کې امریکایي جګړه شروع کړه اولين مملکت چې لاس ته جګ پاکستان وو ولې مزیرترین مملکت هم پاکستان وو لیوی خو هغه خبرې کوي لبل خو تقوی کول لبل خو را لګل تر نن ساته پوری جنگي دي دي خبرې په نظر کې نیول دي دولت لپاره حتمی ده چې خو په دې کې دقت وکړه په دې کې فکر وکړه او وګوري چې د دې موږ هم سایه مملکت دغه سلمون سره سي دغه سي دوه مخه سیاست کوي دا سي نه سي موږ سره بازه مسائل دا سي واقع سي چې موږ د توریستان د ولډل زاله ونه کړو سبب له نور زيره ته دې دلته به راځي خیدا سي وکړو د موږ حکومت ته زړه ده چې اول دلته وځو بیا په نور مملکتو کې
وځو صدیقی صاحب ورسته پوښتنه دا چې افغان حکومت که احیانا دغه سی یو وړاندیز مني خاصه غوښتنه باید څه واوسي ستاسو په نظر د دې لپاره چې سوله په افغانستان کې تضمین شي آیا باید دوی دا غوښتنه مطرح کړي کنه چې سوله باید تضمین کړي او په دغه شرط موږ په دغه کې غړیتوب اخلو په دغه ائتلاف کې چې د افغانستان سوله تامین شي د افغانستان په امنیت کې هم مرسته وشي که څنګه
زما په فکر چې کچېرې موږ حکومت موږ د حکومت له خوا نه نور ممکن نه افغان حکومت غوښتنه کوي دوی موږ حکومت ما غوښتنه حکومت دا ده چې دوی په اول قدم کې د ملي منافع په نظر نیولو سره د افغانستان پر د خبرو کې لکه څنګه جنرال صاحب ویلي که چیرې دغه برنامه چې موږ ورسره غړیتوب کو باید هغوی موږ سره صادقانه دوګه موږ سره د سولې پر رابطه خبرې سره وکړي او د سولې پر رابطه د موږ سره ډېر جدي همکاري وکړي او موږ په همسایه ملکونو باندې ډېر فشار راوړي چې تر څو هغوی په واقع لکه څنګه چې هغوی په خط لیکي په ژبه وایي هغوی په عمل کې دغه تطبیق کړي په هغه صورت کې د موږ ولس به لا پسې دوی جرأت به زیات سي او د دې په څنګه چې حکومت دا کار کوي د ولس همکاري به هغوی سري طبعا ماته دومره چې افغانان په ټوله نړۍ کې دومره چې تروریزم په مقابل کې چې موږ زبل سوي موږ در په در سوي هیڅ حکومت نه سوي
نو بحث په دې راټولو جنرال صاحب چې د تاسو له خبرو داسې ښکاري چې دغه ائتلاف د افغانستان لپاره په ګټه دی خو په دې شرط چې له احتیاط کار واخیستل شي او داسې نشي چې بل اخر تروریستان لا غیزه راوتختي او افغانستان ته راشي په اوس وخت کې خاله چې افغانستان سره پوزیم راستي شي دغه مسایل که څنګه
بالکل زه بیا تکرارم منګ اصلا خود جګړه دلته ده په نورو ځای کې دونه جګړه نشته هغه هم کې د عراق د سوریې مسله جداګانه ده ولی جګړه اصلا په دې مملکت کې ده په دې خاوره کې ده که د موږ شرط دغه باید وي چې موږ تاسو سره په هر صورت کې ولاړ یاست مګر راځي اول په دغه ځای کې سوله ټینګه کو په دغه ځای کې تروریزم دغه په مقابل کې مبارزه وکړو چې دلته راټول نشي بیا به موږ تا سره ځو. او که چېرته داسې کېږي چې دوی له موږ داسې کومک غواړي چې موږ خپل خلک هلته ولېږو سوریې ته یا عراق ته یا بل ځای ته او موږ په ډاک پاتې کېږو دلته خو موږ خو تروریزم له بینه وړي. دغه قوت دې موږ یو نفر د دې زموږ نه شو خورولی. موږ د موږ خپله اوس کفایت نه کوي. په ټول مملکت کې جګړه روانه ده. په ټول مملکت کې که موږ دومره قدرت درلودل اخر د خپلې ولسوالۍ به هم په صحیح سوره باندې ساتلی وای. اول شرط دې موږ دغه ده چې راځئ ښه ټول راټول شو اول یې دلته دغه ختم کړو بیا به تاسو ته
درلی. بله کورودان ستاسو هم لنډې خبرې په وروستۍ کې
ایما غوښتنه زموږ د حکومت نه دا ده چې د دې فرصت نه د ائتلاف نه د ملاتړ اعلان کړي په هغه صورت چې ملي منافع په نظر کې نیولو سره او د دوی موږ د حکومت نه غوښتنه ائتلاف ته د غوړو ته او د دې عربستان اوسې دی چې د سولې په رابطه د موږ سره د صادقانه توګه همکاري وسي او په همسایه ملکونو د فشار اوړي چې خاصا پاکستان باندې چې په صادقه توګه د موږ سره همکاري وکړي د تروریزم په مقابل کې.
ډېره زیاته مننه کوم د پوځي او سیاسي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل او د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقي چې په دغه بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو دغه بحث د سعودي عربستان د حق غوښتنې په اړه و چې له افغان حکومت غوښتي دي چې د داعش او تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د عربي هیوادونو د څلور دېرشو عربي هیوادونو په ائتلاف کې چې مشري عربستان کوي برخه.